جمعه د غوی 12 د می لمړی نیټه دا ساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تر وبو جوړه خبرونه په منځنۍ سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې په خوانی اجرایی رئیس عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویان نظر مهم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدلی شي. د بدخشان پرنوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدر اعظم په کرونا ویروس اخته شوی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ د نوسی درواز ولسوالۍ کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځای قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالۍ برید وکړ.
ترین درگیری 11 تن از طالبان به شمول مخدوم میراج
دی وی په دې نشته کې د طالبانو د یو مهم سرګروپ مخدوم میراج په ګډون یو لس وسلوال طالبان وژل شول او ته نوري ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د شاغلی روحاني په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه دا وشته. طالبانو تر اوسه په نوسی دروازه ولسوالۍ کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څنګه دی ویلي. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی قمندان او د ملي امنیت رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالۍ څخه د راستنېدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږتنه نور ټپیان شوي دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قمندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره یې د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلو ګرامه څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنی قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهم اوزې په مربوطاتو کې چې په یو ورځ د ټونس موټر کې 50 کیلو ګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړو. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د 6 کیلوګرامو چرسو سره نیول شوی دی. د خبر پاڼې په وینا دې کس غوښتل چرس جلال آباد ښار ته انتقال کړي. د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنټین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. مشوستین د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت وو او زیاته یې کړه چې دا به ځان په قرنټین کې وساتي څو نور همکاران یې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د صدر اعظم لومړی مرستیال اندری بلوسوف به په موقته توګه د دند مخ ته وړي، خو د روسیې صدر اعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسالو سره به په تماس کې پاتې شي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بلوسوف موقت صدر اعظم ټاکلی او مشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. 45 کلن مشوستین د جنوري په میاشت کې د روسیې صدر اعظم وټاکل شو. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 1099 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې شهر ښاروال او څو نور چارواکي په ظاهري موادو ووژني. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړي لومړی ځل دی چې روسیه په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت به څیړونکو ونیزي ریسپیکټ د اپریل په شپږمه یو راپور خپور کړی چې پکې د امنیتي سرچینو چنومې نه دی اخیستل شوی لخلې ویل شوی. د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورت سفر کوي په روسیې کې له وژونکو زهري موادو سره پراګ ته رسیدلی او ګمان کېږي چې د مسموم مولو د یوې طرحې برخه ده. او روسیې خبر ده چې البانیا وایي هغه تاجکستاني نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرې شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنځشنبې پورې دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کېږي چې جرمني چارواکو ویل دوی 15 تاجکستانیان پرې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ویل شوي چې په دې ډله کې دوه کسانو البانیا ته سفر کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
درتونکو سلر وشتو ساتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټا 11، هرات زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا 11، کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټا 19، مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټا 11، او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټا 21.
اکرام الله اکرام د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبر کړی. دا سجره د پری سهارنی مجله خبری مجله کې وړاندې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو د هوارولو په اړه ورېدل شي چې دواړه لوري هیله لري چې په لاند راتلونکو کې به دغه ستونزه هوار شي. په کابل کې د حکومت له لوري پر خوارانو د کورونا د بندیزونو په خاطر د وچ روډي د ویش لړۍ ادامه لري.
کوستو کار نست اورورا په دې وخت به داس کراچي چلاول اوس کراچي هم نست هیڅ کار نست
ما ته د مدوري کې نور خلک ته د ورځ لاس ډوډۍ ورکوم.
په دې خبرې مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د مجلې په ورسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام.
بعضې د سور ګل خوښوي، بعضې سپین خوښوي، بعضې د زیړ ګلان خوښوي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نه شي ویلی چې دا ښه خرڅي دغه بد خرڅي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سربر دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به ورسره پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش د خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. د ښاغلی عبدالله یو ویان هم ازادي راډیو سره خبرو کې لمندي څرګنده کړي چې راتلونکو اونۍ په افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وید او ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنز سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نو مولوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لزانګړی استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د والی او همغږي د ټینګښ لپاره هڅې روانې دي او په صورتونکو ورځو کې به دواړه لوري وي ورستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنځشنبې په ورځ ماسپخین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړې. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې خبره کړې دي. لبلې خو د افغانستان د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ رډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
هغه میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پراتلونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکو اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره دا عملی ګامونو د اخستو شاهدان
اوسو عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر ل عبدالله عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا ورسره لاغه راپورته شو چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غنی د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو سیالی عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غنی او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکې سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسنی شته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون له رئیس حکیم الله صالح سره ژغیدلی وو. وړاندې به دغه څرګندونې په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس هم د کورونا ویروس په اړه یوه بله مسله. نن د ثور دولسمه ده، دریمه ورځ ده. البته که نن هم دا کار وشي چې د حکومت له پریکړې سره سم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نانوایان مستحقو خلکو ته وچې ډوډۍ ورکړي. د هر نانوایي مخې ته سلګونه کسان انتظار بسي چې نومې واخیستل شي او وچه ډوډۍ ترلاسه کړي. دغه مستحق کسان او یا دغه خواران ځینې شکایتونه هم لري. ځینې کسان وایي چې ځینې مستحق په ځینو لیستونو کې پاتې شوي دي او یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه له کابل خان محمد سیند تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مادوی مرجان نورخان
دا په قلعه زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته خزو سپینګیرو ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارتونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوی بی وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
زینو
بیا ویل د بیکاری او بی وزلی له امله دغه وچې ډوډۍ هم خې دي، گزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکینو کلس نفر پنځه می زمون د کوستو کار نسته وروره. په دې وخت به داسې کراچۍ چلول اوس کراچۍ هم نسته، هیڅ کار نسته. یو شی ښه ده، کوچنۍ گزاره کوو، چای ډوډۍ یا لږ یو پیاوه یو مقصد گزاره کوو. خدای مهربانه.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرزبندیز لګول شوی چې له امله د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غنی ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمه وکیل نوروز خان ځازی آزادی راډیو ته وویل
درې د پم لیستونه نیولې چې وا د پي غنم راغله، هغه غنم موږ توزیع کړل یو بابا جې په تعقیب دی. هغه همدغه جدولونه چې غنم اخیستي او غوډي پر بیا د جوړه د توزیع جدول راغو چې ورسته دغه شاته بل یو جدول هم راځي چې غل تقریبا دیار وکیل 450 نفر دي چې د دې نه کیږي یا شل 5000 نه کوره بکیږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري، هڅه مو وکړه په اړه تازه نظر ولرو خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس محمد پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرزبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو، د سیمې د وکیلانو، د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وساري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
و په جو 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډای انلاین رسپانه آی پولیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې لوګدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پایل لپاره فرصت شته. خغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپای ټولنې دا جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یو خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلی اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري کنا؟
ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان د راتلونکو سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسنيشته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بلخوا د عام روغتیا وزارت وی ژربه د طبي وسایلو او تجهیزاتو نوري بستې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هواري شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووېډ 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بین المللي ادارې مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لوري په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. خغلی صالح هم دا شنول چې اوس مهال هر ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عام روغتیا وزارت له لوري د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوی افغان جاپان روغتون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روغتون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لننه به په روغتون کې چټک ټیسټونه پیل سي.
سره زموږ هم تست سري و هم تست پی سی آر بر ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 202 کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله د څو اونیو د قرنټین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبریدونکو معلومات شي چې دغه تل د بیکاری کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمکړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د مارچ میاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلي دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوي معلومات ښیي چې یوازې 13 اونۍ څخه کم 4 میلیونه امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکارۍ د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه 6 میلیونو کسانو ورزیات شول چې دلته یې د تیرو 6 اونیو کاربندیز کې د بیکارۍ اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په 6 امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکارۍ کچه به تر دې هم لوړه او په 100 کې به 100 ته ورسیږي. د بیکاری وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خبرېږي چې تر یو ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خبرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبا کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالویدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنځشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې دا ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په 100 کې څه کم 4 رالویدلې. په اروپا کې بیکاري لږ څه لوړه شوې او په مارچ میاشت کې په 100 کې 1.4 ته ورسېده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تېره میاشت یوازې 0.1% بیکاري زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډېره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزي بانک مشري کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي. لیګر وایي د ایرو د سیمې هیوادونه په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساری نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایروزون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لیګارد ویلي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ دا ښیي چې اغیز به د دې کال په دویمه روبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په 15% وغورسوي. یوازې په 2 اونیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره کاروبارونه وتړل شول، تجارت او د اکمالاتو لارې ګډې وډې شوې او ګڼ خلک په کورونو کې ناستل. که څه هم اوس امریکا یو شمېر ایالتونه او ځینو اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کاروبارونو بیرته پرانیستل پیل کړي، ځینو نورې د پرانیستلو لپاره پلانونه لري، خو ګڼ امریکایان او اروپایان بیرته د کاروبار له پیل، سفرونو او پر رستورانتونو کې لخوراک ډډه کوي. لبل خوا د ګڼو هیوادونو مرکزی بانکونو ټینګار کړی چې دوی به له ټولو وسایلو کار واخلي څو ډوبیدونکي کاروبارونه وژغوري. په اروپا او امریکا کې حکومتي مالي ادارو د کارګرو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره بیلابیل پلانونه او تدابیر اعلان کړي.
مهم خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي د پنچنبی پورز د نوسی دروازو لسوالی کې په ونشته کې تر لسو طالب وسلوال وشل شوی چې د دوی یو ځای قومندان هم په وشل شوی کې شامل دی. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنیت قومندان او د ملي امنیت رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنچنبی پورز یو تن له اتیا کیلوګرامو څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې سرتیاسم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کیدل تایید شول په قرنطین کې د پاتې کیدو خبر ورکړی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژني. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان لننګرهار علی کې بیوزله کورنۍ له سخت لوږې سره مخامخ دي. حکومت باید لازم مرستې وکړي. انجینر مولادات مبارز د هلمند له بولان څخه لیکلي دي افغان ولس ته پیغام داده چې کورونا ته جدي پام وکړي او له شاروالي څخه می غوښتنه داده چې به یې کنټرول کړي. انصار الله حکیمی له علی نگار څخه لیکي له عبدالله غواړو چې نور کړکیچ پای